Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننې سره د ازادۍ رادیو خبرونې پیلوو. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي شدید جنگ د دې سبب شوی چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبل زیاته ووسی. د ننګرهار چارواکي وایي هغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې ملاتړ کوي. او د ایران رسنۍ یو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه شوې خو د ترې روغ وتی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبتا تیرو کلونو ته سکال زیات دي چې جګړه سخته ده او د دغو ځواکونو ونډه پکې زیاته ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د افغان ځواکونو لخوا د مخالفینو د هغه هلو ځلو مخه ډب شوې چې غوښتلې څو ولایتونه لاندې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادۍ رادیو ته ویل چې په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیت د سپارلو سره سم جنگ هم زور اخیستی دی.
موند عملیات مستقلانه شروع کړ. هغه تلفات چې نړیوالو ځواکونو ته رسیدل هغه زمون خواته انتقال شو. او په 2015 او 2016 کالونو کې مخالفینو هوډ کړو چې د افغانستان ډېری سیمې ګونی شي.
جنرال وزیر دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو قمندان ویل سکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې لرلې خو نور تلفات یې هم درلودل. د ننګرهار چارواکي وایي هغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د ننګرهار د ولایت وایان د تاوله خوګیاڼي پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ازادۍ رادیو ته وویل
عموما استخباراتي ادارې په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هیواد د دوی له لوري اکثره مرستې د همدغه لارې نه راځي. دا چې د هلته د کمې سرچینو نه راځي په اړه لاډېر معلومات موږ سره شریک شوي. خو عموما وروستۍ مرستې چې دوی ته رسېدلې دي او زموږ اطلاعات دي له ګاونډي هیوادونو څخه دوی تمویلې دي.
خغلی خوګیاڼی وایي د دې وسلوالو خلاف هوایي بریدونه اغېزناک ثابت شوي دي او درنه مرګ ژوبلې ولاړولې. رپورټونه وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو لخوا د یک شنبې د شپې په عملیاتو کې د داعش دیارلس غړي وشل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د غور د تیوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې وسلوالو کسانو تښتولې. د چشت شریف د ولسوالۍ امنیه قمندان سمنول عبدالقادر سرولي ازادۍ رادیو ته وویل چې سرنوال نور محمد د یک شنبې په شپه هغه مهال چې د خپلوانو کور ته روان و تښتول شو او د پیدا کول لپاره دوی هڅه کوي. دا ایران رسنۍ یو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی له یو برید څخه روغ وتلی. رپورټونه وایي په کرمانشاه ولایت کې دغه برید کې د حشمت الله فلاحت پیشه برسیرن ټپي شوی خو موټر چلوونکی او یو سیمه ییز چارواکی د نوموړي پر موټر د ناڅرګند وسلوالو په ډزو کې وشل شوی. ویل کېږي یو بل چارواکی چې په پیښه کې ټپي شوی په ناوړه روغتیایي وصیت کړی. د فرهاد تاجري په نامه د پارلمان یو بل غړي ویلي چې عدلي او قضایي چارواکي د دې برید په اړه څېړنې کوي. د پارلمان یو بل غړي ویلي چې برید د کوردستان د آزاد شون ګوند لخوا شوی دی. ملګرو ملتونو د جنوبي سودان پلازمینه کې نوې نښتې وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل چې په جوبا کې د غدرنون خطو بیرول او ټکان ورکړي. هغه ویل د جنوبي سودان مشران او د جوبا د امنیت د کنټرول لپاره باید قاطع اقدامات په لاره واچوي او خپل ځواکونه باید وغواړي چې جنگ بس کړي او خپل اډو ته ستانه شي. د ماری کالوین په نامه یوې وتلې امریکایي خبریالې چې درې کاله پخوا په سوریه کې وژل شوه کورنۍ د بشر الاسد پر رژیم عرض کړی. د نوموړي خپلوان وایي داسې دلایل په لاس لري چې د اسد رژیم په کوم ځای کې چې ماری او نور خبریالان پکې اوسېدل قصدن په نښه کړی دی. دوی وایي چې د بشر الاسد رژیم دغه برید ځکه وکړ چې د هغه ولسي وژنو په هکله چې په هومس ښار کې کړی وي څوک رپورټ ورنه کړي. د ماری کالوین کورنۍ د واشنگټن یوې محکمې ته عرض کړی. دوی په بشر الاسد او ورور یې ماهر اسد دا عرض کړی. او پرتګال د اروپا د 2014 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي وګټله. د پرتګال ټیم تیر شپه په ورستوي لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووته وتوانید چې د صفر په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماتې ورکړي. فرانسې سره کال د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو کوربه او تمه یې لرله چې د دې سیالیو اتلولي به وګټي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 21 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 21 اټکل شوی ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 24. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 18 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 24 ده. مزار شریف شهر کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 14 ده. او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8 ده. آسمان وریځ اټکل شوی دی.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل و چې نجیبه زمان درته وړاندې کړه. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان وایي سکال افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې درلودې خو تلفات هم مخ په زیاتېدو. په دې اړه په رپورټ سربېره مولدې خبره و چې د افغانستان د مشرانو جرګې ویلي تر هغې چې امریکا د پاکستان په وړاندې جدي اقدام ونه کړي په دغه هیواد کې د تروریزم ریښې له منځه یونسي د افغانستان د امنیت په برخه کې د نړیوالو مرستې پر ځای نشي لګېدلی. په عین حال کې افغان چارواکو په پاکستان کې د حقاني شبکې د موجودیت په اړه د پیاوړي امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللې چې دا شبکه له هغه ځایه فعالیت کوي. دا افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوري. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر اروپا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې سفر لنډ کړ او امریکا ته ستون شو. دا د آزاد راډیو ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان وایي چې سکل افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې لرلې خو تلفات هم مخ په زیاتېدو وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تلفات یې ځکه زیات شوي چې جګړه سخته شوې، شدت یې پیدا کړی او د افغان ځواکونو ونډه پکې له پخوا پراخه شوې ده. نور تفصیل به د سلطان محمد سرور په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږکال د افغان ځواکونو فعالیت څنګه دی خبریالانو ته وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم، خو هغه د تلفاتو کومه مشخصه شمیره وړاندې نه کړه. ورسته له دې چې واشنگتن تیر اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ، د خبریالانو ته د جنرال نیکلسن لومړنۍ څرګندونې دي. جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې د سخکال تر پایه د 5500 عسکرو پر ځای 8400 امریکایي سربازان په افغانستان کې پریدي. جنرال نیکلسن وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لوی علت دا دی چې وسلوالو طالبانو په ثابتو اهدافو او پوستو باندې خپل بریدونه ګڼ کړي دي. وروسته د جنرال نیکلسن یو ویان د رویترز خبري آژانس ته وویل چې د جنرال مقصد دا و چې د سخکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدغې مودې په نسبت ډیر وو، او دا ځکه چې د سږ ژمي هوا نسبتا معتدله وه او جنگ شدید وو. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته وسلوال طالبان ځکه له ستونزو سره مخ شوي دي چې هغې مالي چارې تر خپل سخت کنټرول لاندې درلودې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې سګنی تلفات زیات ځکه دي چې جنگ شدید دی او د افغان ځواکونو ونډه پکې مستقله او پراخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل وروسته له دې چې بهرنۍ ځواکونو په 2014 کال کې خپل حربي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساوه او د هواد د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو، هغه تلفات چې بهرنۍ ځواکونو ته اوختل هغه هم افغان ځواکونو ته منتقل سول.
تاسو ولیدل چې وسوال پوس په ډیره میړانه باندې د افغانستان ټول ولایتونه ټولې ولسوالۍ وساتلې، د دوی حملات یې شان کړه. نو دا ضروری خبره ده چې د 2014 کال او د هغې نه د مخکې کالونو په تناسب زمونږ تلفات په 2015 او 2016 کال کې ډیر وي.
د رویترز د خبري آژانس ریپورت وایي چې په 2015 کال کې څه د پاسه 15,000 افغان سرتیري او امنیتي ځواکونه وژل شوي او څه د پاسه 14,000 نور ټپیان شوي وو. جنرال وزیری وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي.
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کړو د شپې عملیات ډېر اجرا کوو، د کوماندو قواو نه استفاده کوو او د هوایي قواو نه استفاده کوو. مخکې زموږ هوایي قواوې هماغه اندازه چې اوس تقویه دي هلته تقویه نه وي.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په وروستۍ مشریزه غونډه کې ژمنه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2016 کال وروسته هم تمدیدوي. تر 2020 کال پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د کال 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي او د افغانستان او ناټو ترمنځ مشارکت به دوام ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت په پاکستان کې د حقانی شبکې د موجودیت په اړه د مخکښ امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللې. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله له پخوا وروښانه وه او افغان حکومت پرې ټینګار کړی. امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده او په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه کوي. په همدې حال کې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه باید د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر د ویان یو مرستیال دوا خان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریزم ښه او بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. ښاغلی مینپال وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو له منځه وړل ضروري دي او حکومت تل پر دغه موضوع تاکید کړی.
د دې لپاره چې سیمه خوندي شي، د دې لپاره چې نړیوال امنیت خوندي شي، باید لومړی پاکستان په خپله د هغو ډلو په وړاندې باندې اقدام وکړي چې دوی په خاوره کې دي. دوهم، له نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې پر هغو هېوادونو باندې فشار راوړي چېرته چې تروریستان روزل کېږي، چېرته چې تروریستان پټېږي او چېرته چې تروریستان د هغه ځایه پر نورو هېوادونو کې د حملو لپاره منسجم کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مطرح امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په دریز د تایید تاپه لګولې او دای ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده او په افغانستان کې بریدونه کوي. جان مکین افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې زیاته فعاله ده او جدي خطر رامنځته کړی. جان مکین وایي روښانه او قانع کوونکي اطلاعات په ډاګه کوي چې حقانی شبکه په پاکستان کې فعال حضور لري او باید پر وړاندې لا ډېر اقدامات وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو په وار وار په پاکستان کې د حقانی شبکې پر موجودیت او په افغانستان کې د دغه شبکې د فعالیت په اړه څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه نصرالله ستانکزی وایي چې اوسمهال باید افغان حکومت له فرصت نه په استفادې زیاتې هڅې وکړي چې پر پاکستان فشارونه لا ډېر شي.
دولت افغانستان
دی وی د افغانستان د دولت لپاره لازمه ده چې له دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي او هغه اسناد او مدارک چې د پاکستان د مداخلو، تجاوز او د انساني اعمالو ضد لري باید دنیا ته ورکړي. له بلې خوا افغان حکومت باید په دغه مبارزه کې له نړۍ سره همغږی شي او په دې برخه کې حرکت وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پاکستان باید په خپلې خاوره کې د تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. ښاغلی غنی د وارسا په ناسته کې یو ځل بیا پر خپل دغه دریز ټینګ ګار وکړ. د ولسی جرګې غړی نذیر احمدزی وایي چې پاکستان له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې له رښتینې مبارزې پرته بل چاره نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبريږي او که انټرنیټ لري نو بیا کولی شئ زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه واوري. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم 2:15 شوي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي شدید جګړه او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو عملیاتو مسولیت پر غاړه اخیستل د دې سبب شوی چې په تیرو کلونو کې د دې ځواکونو مرګ ژوبله د پوخا په مقایسه لوړه شي. د ننګرهار چارواکي وایي هغه وسلوال چې په دې ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایوري ولسوالۍ یو څارنوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د ایران رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی حشمت الله فلاحت پیشا په یو برید کې برسیرن ټپي شوی خو موټر چلوونکی او یو سیمه ییز چارواکی ورسره وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جنوبي سودان په پلازمینه کې نوې خطې غندلې دي. د غنختې پرون هغه مهال پایل شو چې د مرستیال ولسمشر ریک مچار په لویز وکونو ویل د جمهوری اسد وکونو دغه په کور برید وکړ. د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبریالې چې درې کاله پخوا په سوریه کې وژل شوه کورنۍ په بشر الاسد عرض کړی. او پرتګال د اروپا د 2018 کال د فوټبال د سیالیو اتل ولی له فرانسې وګټله. دا د ازادي راډیو ده. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ سلطان محمد سرور ورته کتنه کړي.
ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په خپل پرونی غړي کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره د مرکې پر اساس لیکنه خبره کړې ده. په یو برخه کې راغلي، هر کال د اخترونو په ورځو کې د افغانستان له هرې برخې په سلګونو نارینه، ښځې او ماشومان په کابل کې د حمید کرزي له کوره د باندې له ده سره د لیدو په تمه کتار ولاړ وي. د ورځپاڼې د مطلب لیکوال له حمید کرزي سره جمهوري ریاست ته نږدې د ده په کور کې دغه مرکه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي، حمید کرزی چې 14 کاله یې په لانجمن وخت کې د افغانستان رهبری پر غاړه درلوده، د ګڼو افغانانو په نظر ښه ټولنیز چلند لري او جذاب رهبر ورته ښکاري. ښاغلی کرزی ویلي، افغانان باید راتلونکي ته هیله ولري، موږ باید ناکام نه بلکې کامیاب سو. د لاس انجلس ټایمز په مطلب کې دا د حمید کرزی په دریس کې یو څرګند بدلون ګڼل شوی چې په 2014 میلادي کال کې قدرت خپل ځایناستي ته پرېښود. د وخت نا وخت پر خپل امریکایي متحدانو انتقادونه کول او محبوبیت ډیر کم شوی وو. د مطلب په دوام راغلی، دا یوازې عادي افغانان نه دي چې حمید کرزی ته د هیلی سترګې نیولې دي، بلکې د حمید کرزی د کور انګړ په زغروالو موټرو هم ډک وي چې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو دي. ورځپاڼې لیکي، په هغو کسانو کې چې له حمید کرزی سره ناست وو، یو هم د اوسنی حکومت سرسخت منتقد محمد عمر داودزی، بل هم پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وو. داودزی او سیاف د افغانستان د حراست او ثبات شورا ایجاد کړی چې د حمید کرزی د دورې ګڼ چارواکي پکې راغونډ شوي او په اوسنی حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي، دغو لیدنو کتنو داسې اوازې ګرمې کړې چې حامد کرزی د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په وړاندې په توطیه جوړولو کې فعال رول لري، خو دا هغه تور دی چې پخوانی ولسمشر یې ردوي. حامد کرزی ورځپاڼې ته ویلي، خلک راځي را سره ګوري، نو خامخا به دغسې خبرې کېږي. له کاناډا خبرېدونکي ورځپاڼې تورنټو سټار په خپله تازه ګڼه کې له افغانستان سره د کاناډا د مالی او پوځي مرستو پر دوام لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، کاناډا له افغانستان سره د نورو مالی مرستو ژمنه په داسې حال کې وکړه چې نورو متحدو هیوادونو یې ویلي په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې لپاره خپل یوه اندازه پوځیان هلته پرېږدي. تورنټو سټار لیکي، د کاناډا لیبرال حکومت په پام کې لري په افغانستان کې له مرستندویو پروژو او افغان امنیتي ځواکونو سره د کاله څه باندې 150 میلیونه ډالر مرسته وکړي. له دې سره د کاناډا هغه تعهد بدلیږي چې مخکنی محافظه کار حکومت په 2012 میلادي کال کې کړی وو او موده یې بل کال ته پای ته رسیږي. د نوي تعهد له مخې به له افغانستان سره دغه مرستې تر 2006 میلادي کال پورې دوام کوي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي، د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په ورسا کې د جمعې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د شمې په ورځ یې د ناټو په سرمشریزه کې د خپل هیواد دغه تعهد اعلان کړ. تورنټو سټار زیاتوي، دغه مالی مرسته له افغانستان سره د کاناډا شراکت نږدې 2 لسیزو ته غځوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له امنیتي ځواکونو سره د وارسا په غونډه کې د نړیوالو مرستو هرکلی کړی، خو ویلي دي تر هغه چې ناټو د پاکستان په وړاندې جدي اقدام ونه کړي او په دغه هیواد کې د تروریزم ریښې له منځه یونسي، د افغانستان په امنیت کې بهتري نشي راتللی. په دې اړه به له کابل د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. دغې جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو له ملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوی وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې مشري کوله، په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شمنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي، باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتی ځواکونو سره د 15 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې له افغان حکومت او غوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم لالارې په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یوه لاسته راوړنه بولي او هرکلی یې کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ستا تیل نه غواړم، نور دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه دا ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنې ورکړي چې مرسته شوی پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلی مرتضوی په وارسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرسته چې له افغانستان سره کېږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په وارسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ، په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نښه کوي. دا ټول جوتوي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. دا راډیو په سپو سربیره تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ له لارې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. زموږ په ویب پاڼه کې تاسو کولی شئ زموږ مطالب، 19 پروګرامونه او رپورټونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما اروپا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې لندن لیدنه وکړه. بارک اوباما د هسپانیې لیدنه ځکه را لنډه کړه چې په امریکا کې د یو تورپوستي په ډزو د ګڼو پولیسانو مرګ شوبلې یو نوی ناورین رامنځته کړی. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل د مونږ دو اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګوونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګې لګولې دي. ټاکل شوی وه چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنګي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یوه برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیې ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبې په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په مهال وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تور پوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دوستانو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ډیورند کرښې غاړې یو شمېر افغان پانګوال غواړي چې د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د دې خونی ویان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام وروسته له دې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیورند کرښې پر سر لانجه رامنځته شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت د سوداګرو او پانګوالو ته د نن په افغانستان کې اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه وروسته په نورو خپرونو کې رپورټ لرو. وس هم د ژوند د رنگونه ورپسې په بل نیم ساعت خبري مجله کې زما همکار ستار فروغ در سره دی.
د ژوند رنگونه
تاسو مو خپل نمبر ته وایس؟
زما نوم سپوږمۍ اتری.
تاسو څه کار کوئ؟ کور مېرمنې بیرون استه یې څنګه ده؟
نه بیرون د کور مې کار، وظیفه لرم، د دولت کارمند یم.
بیا څنګه تنظیموي؟ مثلا تاسو په کور کې هم شاید مسؤلیت ولرئ کنه؟ هغه مېرمنې چې بیرون کار کوي مثلا د کور هم ځینې مسؤلیت نور په غاړه یې، څنګه د کور کارونه او دفتر کارونه سره تنظیموي؟
د څه چې دا اول چې فرزن موږ دلته وظیفو ته راغلي او خپل کار مو منظم سره ویشلی دی چې باید کم کار په کم وخت کې وسي، اولادو ته څه وخت ورسېږو، څه وخت یې تنظیم کوو، د کور کارونه څنګه، نو په هغه اساس باندې موږ یو جدول ورته جوړ کړی چې دغه کار باید څه وخت وکړو.
او تاسو کور کې مثلا اولادونه مو نور هغه د کور سره نارینه چې مودي تاسو سره مرسته کوي که دوی وایي چې نه دا تاسو کار ټول باید تاسو وکړي؟
نه، خو دې چې ما خپل اولادونه په داسې رویه را لوی کړي دي چې باید دوی زما سره کومک وکړي. زه یوه ښځه نه سم کولی چې ټول کارونه وکړم. زما اولادونه، زما خاوند زما سره کومک کوي په درنو کارو کې. فرضاً د کور درانه کارونه یې د یوې کوټې سشان وړو بلې کوټې ته یا الماریانې دي، دغه کارونه زه نه کوم، هغه دی کوي. ویلي چې د هغو زور ته رسېږي.
او تاسو په نظر دغه خبره څومره مهمه ده چې د میندې باید اولادونه داسې وروزي ولو که لکانه مو اوسي، که نه چې داسې وروزي چې مثلا دوی هم کور کې مسؤلیت واخلي، هغه څه کارونه چې مور سره یا خویندې سره کار وکړي؟ دا څومره ښه خبر ده ستاسو په نظر؟
دا ډېر ښه خبر. ورته ولې یو انسان هغه دی یو انسان دا ښځه ده دواړه یو رقم دي ټول یو وجود یو دغه دی هغه مګم په کارون کې باید د سرجمې دواړه یو ځای کار وکړي که لور یې که زوی یې که خاوند یې دغه ټول یو ځای باید کار ما په خپل کور کې په ټولو باندې دا تطبیق کړی دی چې باید ټول